द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګل ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې اتو په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځو شپه خونه هر کله وایم وړاندې کوم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلي تمه ده چې ملکی اقتصاد پرمختګ سره 3.5% نه زیاتوي خو زیاتوي چې هیواد کې روان مالی کال کې بګرانی اوسطن 45% وي. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې 13 ورځ لوی احتجاجي مظاهره په سیمه کې د وسلوالو موجودیا پر ضد شوې. بلخوا د بلوچستان په چمن سیمه کې د یو پلار او زوی امنیتي عسکرو لخوا په ډزو د ویشتلو پر ضد هم احتجاج شوې. او د آسیا کپ په یو سیالۍ کې پاکستان هند ته په 5 وکټو باندې ماتې ورکړې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلي تمه ده چې ملکی اقتصاد پرمختګ سره 3.5% نه زیاتوي خو زیاتوي چې هیواد کې روان مالی کال کې به ګرانی اوسطن 45% وي. د بلومبرګ خبري ادارې سره مرکه کې نوموړي ویلي دي چې په تیر 40 کال کې په پاکستان کې ګرانی تر ټولو زیاته او په آسیا کې دویم لمبر باندې ده خو د ټول کال اوسط به 45% وي. د ویلي دي چې آیا شی لپاره کاریدونکو شیانو باندې به د ممکنه وخت نه بندیز نور هم زیات وخت پورې وي. د ویلي د پاکستان په پرمختګ کې لوی خامې دي د کومې چې په جنګلو پکار ده او لکبل یې پاکستان د نور هیوادونو په مقابل وروستو پاتې دي. د خزانه وزیر ویلي دي چې پاکستان له بد خپل وسایلو سره سم خپل ضرورتونه پوره کول وی. د ویلي دي چې پاکستان د صادراتو په مد کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په دغه کار کولو ته اړتیا لري. دا په داسې حال چې د مالی مرستو نړیواله ادارې IMF خبرداري ورکړي پاکستان کې خراب اقتصادي حالات او ګرانې لکبل څو وختم په هیواد کې احتجاجي مظاهره شروع کې دي شي ځکه چې په هیواد کې د پشکال بارانونو او سیلابونو ملکی اقتصاد نور هم اغیزمند کړی دی. IMF د پاکستان لپاره خپل اووم او اتم جایزه راپور کې ویلي سخ کال د ګرانۍ کچا 40% او د بجټ خساره د مجموعي ملکی پیداوار 4.4% پاتې کېدو امکان دی. IMF پاکستان ته د دیوالیه کېدو نه بچ کېدو لپاره د 6.5 ارب ډالرو لوزنامې بحالولو په ترس کې د زن ښکار 1.1 ارب ډالرو د قسط منظوري 13 میاشت ورکړی ده. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې 13 ورځې لوی احتجاجي مظاهره په سیمه کې د امن او د وسلوالو موجودیا پر ضد شوې ده. بلخوا د بلوچستان صوبې په چمن سیمه کې د یو پلار او زوی امنیتي عسکرو لخوا په ډزو د ویشتلو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې. د خیبر ضلع په باړه بازار کې په زرګونو خلک راغون شوي وو چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو پلویان، مدني فعالان او د سیمې ځایي عام ملکي خلک شامل وو. احتجاج کوونکو په سیمه کې د سولې او بدامنۍ پر ضد نارې وخلې دي. احتجاج کوونکو د ډوګرې نه په یو اړخ او د شاکس سیمینا په بل اړخ ګڼ شمیر خلکو مارچ د باړي بازار پورې کړي. احتجاج کوونکو د امن سپین بیرغونه په لاسو کې نیولی وو او د حکومت څخه یو غوښتنه کوله چې خپل ذمہواري پوره کړي او د سیمې د خلکو حفاظت یقیني کړي او د وسلوالو د بیرته راتګ لار دی ونیسي. د ډیور رادیو سره خبرو کې دی ویلي دي چې ریاست د خپل آئینی او قانوني ذمہواري ترسره کړي او د خلکو د امن غوښتنې دي په سنجیدګۍ سره واخلي. په احتجاج کې سپینګیرو او ماشومانو ترڅنګ د هر عمر خلکو برخه اخیستې. دا په داسې حال چې د سوات او وزیرستان نوروستو د خیبر ضلع په ځینې برخو کې هم وسلوال لیدل شوي وو. د خیبر پختونخوا په سوات، دیر باجوړ، مومندو او وزیرستان نوروستو دا په لوی شمیر د خلکو احتجاج دی. بلخوا د بلوچستان صوبې په سرحدي ښار چمن کې د یو پلار او یو ماشوم زوی د امنیتي عسکرو لخوا په ډزو د جبل کېدو پر ضد ځایي خلکو احتجاج کړی دی. ماشوم چې 12 کلن وو د جبل کېدو وروسته په هسپتال کې ساور کړی ده. احتجاج کوونکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې په پیښه کې ککړ امنیتي عسکرو پر ضد مقدمه درج کړی شي او د پیښې ښکار پلار او زوی ته انصاف ورکړی شي. احتجاج کوونکو د امنیتي عسکرو لخوا په عامو خلکو د ډزو پیښه غونډګردي بللې او په نارو کې یې ویلي دي چې دوی دغه غونډګردي نه شي زغملی. دغه پلار او زوی په یو موټرسایکل روان وو چې د امنیتي عسکرو لخوا پرې ډزې وشوې. پاکستاني چارواکو د دغه پیښې په اړه باندې څه نه دي ویلي. ډیوه راډیو ځایي خبریال د پیښې په اړه د ځایي امنیتي چارواکو د مشر سره د رابطې هڅه کړې خو کوم ځواب یې نه دی ویلی. احتجاج کوونکو د ماشوم د مړي سره د چمن ضلع مرستیال کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي پرلت کړی او څو شېبې وروسته د قاتل امنیتي عسکر پر ضد مقدمه درج کولو د یقین دهانۍ ورکولو پس احتجاج ختم کړی شو. د آسیا کپ په یو سیالۍ کې پاکستان هند ته په 15 وکټو ماتې ورکړې ده. په دوبۍ کرکټ میدان د پاکستان ټیم د ټاس ګټلو نه پس هند ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د هند شروعات نسبتا ښه وو او لومړی وکټ یې په شپږم اوور کې په 450 رنز باندې د کپتان روهیت شرما پریوته، کله چې د حارث رؤف په بال باندې خوشدل شاه کې اچاوټ کړ. ورپسې په 25 مجموعي رنز کې آر راهول د شاداب خان په بال باندې محمد نواز کیچ کړ. دواړو آؤٹ لوبغاړو 28-28 رنز جوړ کړل. د دې وروسته ویرات کوهلی د ټیم واګې لاسو کې واخیستې، خو ورسره یو لوبغاړي هم په کریز کلک ملګرتیا ونه کړه. د په 40 بالونو 75 رنزونه جوړ کړل او په شلم اوور کې په مجموعي سکور 103 باندې آؤٹ شو. او دغه شان په مقرره شلو اوورونو کې د 2 وکټو په تاوان هند پاکستان ته د 102 رنزونو هدف کې خوده. د پاکستان لخوا شاداب خان 2، نسیم شاه، محمد حسنین، حارث رؤف او محمد نواز 1 وکټ واخیسته. د پاکستان کپتان بابر اعظم په مجموعي رنز 2 په انفرادي رنز 14 باندې آؤٹ شو، خو اوپنر محمد رضوان لوبه کنټرول کړه او په هند یې پیشار پر ځای وساته. فخر زمان په 14 رنز کوهلی د چاهل په بال باندې کې اچاوټ کړ. د دنه پس محمد نواز تیز لوبه وکړه او په 16 بالونو یې 240 رنزونه جوړ کړل. د محمد رضوان په مجموعي رنز 140 او په انفرادي رنز 110 باندې د آؤٹ کېدو سره خوشدل شاه او آصف علي 100 تیز لوبه وکړه او مقرره هدف ته په اخیری اوور کې په 15 بال باندې د 15 وکټو په تاوان ورسېدل او دغه شان پاکستان دا لوبه په 15 وکټو سره وګټله.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه ته غوږی د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. پاکستان د اقتصادي چارو وزیر مفتا اسماعیل ویلی دی چې سګنی کال په پاکستان کې د ګرانې شرع تر 1500% پورې رسیدلی شي. دا په داسې حال کې چې 4 ورځې وړاندې د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF په خپل جاري شوي راپور کې خبرداری ورکړی و چې په پاکستان کې په تیر 40 کالو کې ګرانی تر ټولو زیاته سیوا شوې ده او له کبله یې په پاکستان کې احتجاجي مظاهرې څه وخت هم پیل کېدلی شي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پشکال بارانونو هم هیواد ته لوی زیان اړولی دی. د ډیو راډیو خبریال ربیع پیر په دغې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د بلومبرګ ورځپاڼې ته مرکه کې پیر سرګنده کړې چې د سیلابونو د ناورین له امله د ګرانی کچا نوره هم لوړېدای شي. دوی زیاته کړې چې پاکستان ولس باید د خپلو محدودو وسایلو له مخې ژوند وکړي او وارداتو ادایګي باید د ډالرو د رسیدو سره برابر وي. د دې دپاره پر آرایشي توکو یا د لګژري شیانو پر وارداتو اوږدمهاله بندیز ناګزیر دی. د خزانه د دغه بیان په داسې حال کې راغلی چې هیواد د وړاندې څخه یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تیرو میاشتو راهیسې د سیلابونو له سببه په هیواد کې ګرانی ده. 40 کاله وروسته اګست په میاشت کې 20% څخه لوړه سوې چې د آسیا په هیوادونو کې دوهمه لوړه ده. اقتصاد پوه فدا حسین وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي چې د IMF د پور د منظوري او د ملګرو هیوادونو څخه پورونه ترلاسه کېدو سربیره هم دا وخت د پاکستان اقتصاد ته لوی ستون سره مخ دی.
ګوره، نن سبا زموږ د اکانومي دا حال دی او زموږ اکانومي ته پته ده زراعت او هغه په د زمینداري او د فصلونو چې کوم دي دا ډېر غټ رول پکې راکوي. ډېر دا په فصلونو څنګه تر وردی آیا هغه نمبا هغه شانو شي چې کوم دي اکسپیکټیشن دي که نه؟ نو دا د چې کو د زراعت او ګروت ریټ زموږ کم راغی نو دا به ټول اکانومي زموږ چې کوم دي کې دي شي بیا یو ځل چې کوم دي نو منفي طرف ته لاړ شي.
د خزانه وزیر تمی سرګندې کړې چې د تیر کال د 15% اټکل سوي اقتصادي ودی په پرتله د 6 کال د جولای څخه پیل سوي مالی کال کې به د اقتصادي ودی کچا 3.5% وي. نړیوال مالیاتي فند یا IMF په ورستیو کې خبرداري ورکړې وو چې په پاکستان کې د ګرانی لوړه کچا په هیواد کې د احتجاج او بې ثباتۍ لامل کېدای شي، ځکه چې د پشکال ویجاړونکو سیلابونو د دې اقتصادي بحران نور هم کړکیچن کړی دی. د پاکستان په اړه د IMF د ومی او اتمی ارزونې په ریپورت کې سږ کال د ګرانی د کچې 40% او د بجټ خساره د مجموعي ملکی پیداوار 4.4% پاتې کېدو امکان څرګند کړی سوی و. نړیوال مالیاتي فند IMF پاکستان د دیوالیه کېدو څخه بچ کولو د پاره 13 میاشت د 6.5 ارب ډالرو د پورتل وزنامې د بحالولو په ترڅ کې د ځنډ کار اشاریه یو شپږ ارب ډالرو د کیست منظوري ورکړې و، خو ورسره یې دا هم په ګوته کړې و چې پاکستان دغه پور ترلاسه کولو دپاره یو شمیر شرطونه ترسره کولو کې پاته راغلی دی. پاکستان د قطر، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو څخه د 9 ارب ډالرو پانګونې او پورونو ژمنې هم ترلاسه کړې دي. د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل په تیرو ورځو کې تمه څرګنده کړې وه چې د دغه هیوادونو څخه به 1 ارب ډالرو سرمایه کاري په نږدې یوه میاشت کې عملي سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا خیبر ضلع په باړه بازار کې د ځایي سیاسي ګوندونو مشرانو او د مدني ټولنې فعالانو په سیمه کې د وسلوالو بیا فعال کېدو او د هدفي وجنو په ضد باندې احتجاج 13 ورځې کړی دی. په زرګونو خلکو دغه احتجاج کې برخه اخیستې ده او احتجاجي غونډې ته په وینا کې وینا کوونکو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی دې په دغه سیمه کې د وسلوال فعالیت کوونکو پر ضد باندې ګامونه پورته کړي او دوی په خپله خاوره نور بدامنی نشی زغملی. د ډیو رادیو خبریال احسان محمد خان په دغه نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
د خیبر ضلع په باړه بازار کې د بیا لبیا لوبرخو څخه په زرګونو خلک راغون شوي وو او د اتوار په غرمه یې د سولې د پاره لاریون یا امن مارچ ترسره کړو. دغه ګډون کوونکي د یو لاریون په شکل د ډوګرې نه تر باړې بازار او دویم د خیبر شاکه څخه تر باړې مرکزی چوک راورسېدل او د غلطۍ غونډه ترسره کړه. په دغه لاریون کې ګډونوالو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی د حفاظت او امن د پاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي او په سیمه کې د وسلوالو د بیرته واپسای لارې دې ونسی.
نن دا احتجاج چې دین وغا د ټولو مکتب فکر د خیبر د ولسونو هغه یو ترجمان دي چې کیږي ترجمانی کیږي او دا یو قانوني، آئینی او اخلاقی انساني یو مطالبه راوړی چې مونږ په خپل خاوره امن غواړو او د امن زمواري دی باندې ټوله ولسونه تقریبا نن سبا پوی دي چې په یو ملک کم وګړي وسیږي دا غي د ځان او د مال د حفاظت ذمہواری هغه د ریاست او د ریاستي ادارو ذمہواری ده. نو نن دا غوښتنه کیږي چې ریاست دې په دې علاقې کې د امن د پاره کوټلې اقدامات وکړي او شهريانو ته یا وګړو ته د تسلی او یقین ورکړي چې دغه امن دا به د دې په ځای پاتې وي او د دې د ځانونو مالونو حفاظت دا زمونږه زمواري د مونږ په مخ وړو.
په دغه لاریون کې چې د خیبر ضلع نزدې دیال سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې فعالانو په شمول په سکولونو کې زده کړې کوونکي ورکوټي ماشومان هم ګډون وکړلو. دغه غټي ماشومان هم په لاسونو کې کتبې اوچتې کړې وي چې د پاسه پرې د امن غوښتنې لیکلې وي. د لاریون ګډونوالو په خپل ویناګانو کې د حکومت غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې د امن پر ځای کړی شي او د تیرا په شمول د نورو برخو بې کوره شوي کورنیو خپل خپلو سیمو ته بیرته ستنېدو دپاره دې حکومت انتظامونه ترسره کړي. په دغه لاریون کې ګډون کوونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي شفیق شیر ویوه ډیوته داسې وویل:
په زرګو خلک پیلا ځل چې هغه کې چې کم د تحصیل جمرو د تحصیل لنډي کوتل د تحصیل باډې خلک کې په زرګو خلکو شرکت وکړو او څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا یو د امن مارچ په سلسله کې موږ ټول دا غونډه کړې وه. په دا د مین مقصد دا و چې زموږ خپلو خلکو ته فنډامنټل رایټس چې ورته وایي چې هغه حقوق ورته میلاو شي څنګه په نورو علاقو کې او په نورو ځایونو کې دی.
په لاریون کې موجود ګډونوالو په وینا په سیمه کې د اخري سو مودې د هدفي وجنو لړۍ بیا تیزه شوي او د تیرا په غرونو کې وسلوالي ډلې سرګندې شوې دي. د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د ټلیفون د لارې د سیمې د ځنې تنانو څخه د قلم غوښتنې هم ترسره کیږي. یاد دی وی په دې اخیری سو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا بیا لبیا لوبرخو کې هدفي وجنو پیخي زیاتې دوه ورستو په ملکن، دیر سوات او وزیرستان کې د اولس لخوا دغه ډول احتجاجي لاریونونه ترسره شوي. حکومت وای د اولس د مال او ځان حفاظت یې لومړی ذمہواری ده او چاته هم اجازه به ورنکړي چې د وسلې په لاس فعالیتونه ترسره کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډی ورایو دی. د بلوچستان صوبې سرحدي خار چمن کې ځای خلکو احتجاج کړی دی او ویلي دي چې په چمن پوله پاکستانی چارواکو په ډزو پلار او زوی وشتلی چې زوی یې په هسپتال کې څاور کړی دی. د حکومت څخه په دغه پیښه کې دوی د ککړ کسانو پر ضد باندې مقدمه درج کولو او د پیښې هدف ګرځیدونکو ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې. د ډی ورایو خبریال نعمت الله سرحدي په دغه نور تفصیل تاسو ته د چمن څخه وړاندې کوي.
په چمن سره د شار کې ادي خلکو یو احتجاجي لارین په محل د یو کښنی مړی راخستیو د شار د سړکانو څخه د تیرېدو په محل شوارونه ورکول پر چمن پله پاکستانی چارواکو په ډزو ویشتل سوي پلار وزې ته د انصاف پرګړل سي. دغه احتجاج کوونکو په وینا پر چمن پوله پاکستانی چارواکو پر ادي خلکو ډزې وکړې چې پر موټر سایکل سپاره پلار او زوی وویشتل سول چې پلار د جوړو ټپونو له امله د نور علاج لپاره کوټې ته ولېږل سو او د دورس کالو زوی په چمن سر هسپتال کې خپل سا ورکړه. خو پاکستانی چارواکو تر اوسه دغه پیښه په اړه څه نه دی ویلي او نوې خبرې رسنۍ ته کم خبر جاری کړی دی. خو بیا هم دیوا پر چمن پوله د پاکستانی چارواکو د مشر سره رابطه نیولو او د دې دریز اخیستلو هڅې وکړې خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي. دغه احتجاج کوونکو بیا د کښنی مړی د چمن ضلع مرستیال کمشنر دفتر مخ ته راوړی او احتجاجي پر لټه کښېناوی. په دغه مهال یو احتجاج کوونکی عبدالخالق وویل پاکستانی چارواکي وای دوی پر ګاډي ټکان وکړل پر عمومي او ګڼه ګڼه سړک باندې دوی څنګه ډزې کوي.
د ټوپک خولې باندې رسته کړلې ټکان پر شروع وسوله وای زه ګاډي ولم د پر انسانانو ټکان شروع کړل اوس به نه ګاډي کړی چې ما ګاډي شتله ګاډي ولې ولې ګاډي پر کومه خوا چې ګاډي نو ته باندې ټکان باندې کوي موږ قاتل غواړو موږ دا روډونه بندو در هغه ساده چې موږ ته قاتل په لاس را نه کې موږ دغه ځای نه ځو.
یو بل احتجاج کوونکی بشیر خان وویل چې دوی انصاف غواړي.
دا کښنه یو وشتل سوی دی او سپین زوري وشتل سوی دی موږ قاتل دی معلوم سي چې پر چی شي دی مړ کم ولې دی مړ کلمه چا مړ کلمه او کومه ګناه مې کړه د زموږ احتجاج در دغه وخت دی چې موږ قاتل معلوم سولو زموږ پر قاتل باندې پایار کار سولو زموږ قاتل زموږ په سترګو باندې ویلدل سو چې په جیل کې څه ناستي هغه وخت باندې موږ د احتجاج ختمو در اساته موږ احتجاج نه ختمو نه په 12 لک موږ مړی خرڅو نه په 15 لک خرڅو 12 او 15 لک د ځان سره کشیږي موږ ته د ویني حساب راکې.
دغه احتجاج کوونکو سره بیا ضلع مرستیال کمشنر عبدالحمید زیری خبرې وکړې او دوی ته د پیښې اف آی آر درجولو او د پیښې پلټنې کولو او په ډزو کې ملوث چارواکي د قانون منګول ته سپارلو کیندانې ورکړه. سی بیا دغه احتجاج کوونکي سره منتشر شول او مړي د خارو سپارلو لپاره خپل کور لوري ته بیوړي. په چمن سره د شار کې اکثره ځای خلک د پاکستانی چارواکو د بد وضعیت او د ناسا په ډزو کولو د پیښو په ضد دغه رنګ احتجاجونه کوي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
د وایس اف امریکا ډیور رادیو نیم ساعت خبری خبرونه لا هم دوام لري. لا قانون ګرځول شوی طریقې طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په تیرو څو ورځو کې په ڈی آئی خان پیښور او لکی مروت کې د پولیسو د وجنې ذمہواری په غاړه اخیستی دي. ٹی ٹی پی ویلی دي چې دا بریدونه یې په خپل دفاع کې کړی دي او ډزبندی نه ده ماته شوی. خو څېړونکي وایي په ډزبندی کې ذمہواری منل څرګندوي چې د ٹی ٹی پی او پاکستان د حکومت ترمنځ په مذاکراتو کې بې اعتمادي ده. په دغه حق لبانی د ډیور رادیو خبریال ارشد مومن نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه وړاندې کوي.
څېړونکو خبریال طاهر خان وایي د ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت ترمنځ د تیرو درو میاشتو راهیسې ډزبندی روانه ده او په ډی آئی خان پیښور او لکی مروت کې د بریدونو ذمہواری اغیستو وروستو ښکاري چې د دواړو فریقانو منځ کې بد اعتمادي موجود ده. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل دا کار به د بد اعتمادۍ سبب جوړیږي کوم چې د وړاندې نه موجود و.
دا داسې ښایي چې د ٹی ٹی پی او د پاکستان د مذاکراتي ټیم د خلکو ترمنځ ضرور څه بد اعتمادي شته او زما خیال چې هغه ډیر یو خاص پرمختګ په خبرو کې نه کیږي.
د ٹی ٹی پی سره د خبرو پاړه د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب یوې خبری غونډې په محل ویلیو د کال 2021 د اکتوبر په میاشت کې د خبرې پیل شوې وې. د خبرې په حکومتي کچه روانې دي. د افغانستان حکومت یې سہولتکاري کوي په دې کې حکومتي او پوځي استازي شامل دي. بیا د خیبر پختونخوا نه د ملکن ډویژن او قبایلی ضلعو د مشرانو نږدې 50 کسیزه جرګه، دویمه د علماو او درېمه بله جرګه هم کابل ته تلې وه. او د ټي ټي پی سره خبرې شوې وې. ټي ټي پی هم دغه خبرې کې دلته اېد کړو، خو تر اوسه د دې خبرو کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. ټي ټي پی ویلیو بنیادي غوښتنې د قبایلي زلو په خواني حیثیت بهلول او د تنظیمي ډانچې سره خپلو سیمو ته واپسی ده. ټي ټي پی د پولیس اهلکارو د وجلو ذمواري په داسې حال کې منلې چې لس ورځې وړاندې په 15 اگست د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنرال هیډ کوارټر کې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې لارښوونه کړې وه چې تشکیلات د عملیاتو ته چمتوي او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دی د ترهګرۍ په ضد عملیات دوامداره وساتل شي. سیوړونکو خبریال رپت او رگزی وای د ټي ټي پی په بیانونو کې نه خو د ډزبندې سویل شوی او نه د مذاکراتو جاری ساتلو، خو د دې نه دا ثابتېږي چې په منځ کې څه مسلې شته.
تیرو تقریبا یو دو درو هفتونه داسې خبر روانې وي چې مطلب لکه منځ کې څه مسلې شته دي، هغه چې دی لکه مذاکرات هغه شان اوس نه دي پاتې څنګه چې اولو.
په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د سوات او دیر په غرونو کې د وسلوالو د لیدو خبرونه مخې ته راغلي وو. د پاکستان پوځ او د خیبر پښتونخوا پولیسو هم دغه خبره منلې وه. د پاکستان حکومت د کال 2004 نه تر کال 2009 پورې د ټي ټي پی د بیلابیلو مشرانو سره وخت په وخت معاهدې کړې وې، خو دغه معاهدې نږدې ټولې ماتې شوې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند یا د سنفی او تولیدي روغتیا څانګې لخوا په پاکستان کې د تیر شوو بارانونو او سیلابونو له کبله د امیدوارو ښځو د ستونزو په اړه په داسې حال کې راپور جاری کړی چې په لکونو شمیر کې ښځې او جنکۍ هم د سیلابونو له کبله بې کوره شوي او په کیمپونو کې ژوند کولو ته مجبور شوي دي. د دې ترڅنګ د روغتیا چارو پوهان وایي چې په داسې وخت کې ښځې روغتیایي اسانتیاو ته ډېر اړتیا لري او دوی نور مشکل سره هم مخ کېدای شي. د ډیور ریډیو خبریال فرید شینواری په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د صنفي او تولیدي روغتیا څانګې په وروستیو کې ویلي وو په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله په سیلاب ځپلو سیمو کې د 500 لکو نه زیاتې امیدوارې ښځې د ماشومانو د زیږون په اړه روغتیایي اسانتیاو ته ضرورت لري. د روغتیا چارو پوهان وایي که ماشومانو د زیږون په وخت امیدوارو یا حامله ښځو ته روغتیایي اسانتیاوې ورنکړل شوي، نو ګڼ شمېر ښځې او ماشومان د مرګ سره مخ کېدای شي. په خیبر تدریسي روغتون کې کارکوونکي ډاکټر شاندانه قاضي ویووي ډیوته وایي په خیمو کې امیدوارو ښځو ته د حمل په وخت احتیاط او د خپل صحت خیال ساتنې پوها ورکول مهم دي.
دغه شانته س خزې چې دی هغه مور جوړې دوالی حمل کی وی، نو دی هو انتظار نشي کولی. لکه دا یو داسې پروسس ته الله اړخه چې سیلاب به ختمي یي حالات په حقیقي دي شي ست انتظار نشي کېده. څنګه مثلا یو زړه بيماري وي او دغه اپریشن وي، نو هغه ته مونږ یو ټایم پیریډ کیدو چې تاسو دونه انتظارو کې نه پوره بده هسپتال حالات خوشي تاسو به ایڈمټ کو. دا چونکه حمل داسې طریقې کار دي چې هغه الله اړخه راشي او ماشوم خو انتظار نه کوي، خو به پیدا کیږي.
د ملګرو ملتونو د صنفي او تولیدي روغتیا څانګې لخوا په دغه ریپورت کې ویلي شوی په راتلونکي میاشت کې به په هیواد کې 3 او 4 پورې میرمنې ماشومان پیدا کوي. دغه ریپورت زیاتوي د تربیه شوو دیانو سره سره د صحت نورو اسانتیاو ته ضرورت دی او د نو پیدا شوو یا پیدا کیدونکو ماشومانو پاملرنه مهمه ده. ډاکټرانې وایي په داسې حال کې چې امیدوارې یا حامله ښځې په خیمو کې ژوند کوي، نو هغوی د روغتیا نورو ستونزو سره سره د ذهني صحت مشکل سره هم مخ کیږي. ډاکټر شاندانه قاضي وایي باید حکومتي او غیر دولتي ادارې مخکې راشي او امیدوارو ښځو ستونزو ته پاملرنه وکړي او حل یې راوباسي.
دا سلویختی موږ پښتو کې څنګه وایو، سلویخ روزي وي چې هغه رو ښځه خپل ځای ته واپس راځي، نو هغه سلویختی کې کاغه ته هغه سپورټ، هغه مینه، هغه خیال، هغه خوراک سکاک هغه ملاو نشو، نو دا خبره بیا ځي پوسټ نیټرل ډپریشن ته چې هغه ډیر زیات شي، نو هغه سایکوسس ته ځي چې کوم عام الفاظ کې موږ ویلی شو دا لیونتوب شانتي چې تکلیف راشي، ځان سره ګډې وډې خبرې کول، دا ټول بیا ډیولپ کیږي. خو دا موږ پریونټ کولی شو چې موږ دې نه مخکې خبر شو او خبر شو او هغه ټایم کې دې ته دا سرویسز پرووایډ کړو.
د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند له اړخه په دغه ریپورت کې دا هم ویلي شوی چې په کیمپونو او بهر نورو ځایونو کې ډېرې ښځې او جینکۍ د صنفي توپیر په بنیاد د تاوتریخوالي د خطر سره مخ شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په بلوچستان کې بنن د ستمبر له 15 نیټه څخه خونځي او کالجونه پرانستل کیږي. د تعلیم صوبای وزیر میر نصیب الله مری وویل چې د ستمبر له 15 څخه د ټولو صوبې سکولونو او کالجونو د پرانستلو فیصله شوی. صوبای وزیر وویل چې په نصیر آباد او جعفر آباد سیمه کې لاسه لابونو څخه تر ټولو زیات اغیزمنې شوی سیمه دی. په دې حق له د سکولونو او کالجونو د پرانستلو پریکړه ورستو کیږي. په دغه حق له ډیور اډیو خبريال حمید سمسور د کوټه څخه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د بلوچستان د تعلیم د څنګ صوبایي وزیر میر نصیب الله مری وویل چې په ټولو صوبه کې اوس تعلیمي ادارې پرانستل شوې دي. د صوبې په ټولو سکولونو، کالجونو او په پوهنتونونو کې به له نن څخه به تعلیمي ادارې خپل فعالیتونه پیل کړي. صوبایي وزیر تعلیم دا خبره هم وکړله چې په ضلع نصیر آباد او په جعفر آباد کې به چې سیلابونو ډېرې سختې اغېزمنې کړي دي، په دې هکله به پرېکړې بیا وروسته کوي.
بلوچستان میں یہ کوشش ہوگی کہ معیاری تعلیم تک ہر بچے کی رسائی کو ممکن بنا سکوں.
چې موږ تکل کوو چې په ټول بلوچستان کې وخلګو ته معیاری تعلیم ورکړو او ټول ماشومان معیاری تعلیم حاصل کړي. د کوټ شار بلوچستان پونتون، سردار بہادر خان وومن پونتون، آی ټی، خوزدار انجینیرینګ، میډیکل کالجونه، ریزیډنشل کالجونه او کیډیټ کالجونه به هم لنن زخه خلاص وي. د تعلیم د څنګه ماهر د غیر دولتي موسسې شعور پاکستان مشر اصرار پانیزی وویل چې بلوچستان په ځانګړې توګه د تعلیم په ډګر کې شاته ډېره پاتې صوبه ده.
اوس لکه انسانان کوچنیان چې دي هغه زموږ له سکولو زبار دي او دا ټایم موږ په ضلعو کې چې دی هغه اوس هم بند سکولونه لرو، ګوست ټیچر لرو، د شټل سکولونه لرو. د کمیونټي د کلي خلک چې دي، عوام چې دی، هغه ته په دغه کې شراکت نه دی ورکړی، په دغه کې میسنه ده ورکړی. دا غور هاي شامل سرکاري سطح باندې دا ټول شاین چې دي هغه بې معنی بې ځایه روان دي، پر سیاسي بنیادو باندې روان دي.
په بلوچستان کې د یونیسف د پروګرام مشر نقیب الله ترین بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې یو شمېر نجونه له سکولو څخه د باندې دي. لوی ثواب یې دا دی چې په لورو پرتو سیمو کې د نجونو لپاره له پرامري وروسته میډل او هایی سکولونه نسته.
شپږ زره پنځه سوه سکوله چې دی هغه سنگل ټیچر سکول دی، یعنی یوه کمره ده، یو ټیچر دی او شپږ کلاسز دی. دا د ګردو غټ چیلنج دی. دویم دا دی چې زموږ سره ډېرې داسې علاقې شته چې هلته سکولونه نسته. دریم دا دی چې زموږ سره د انجونو سکولونه چې دی هغه تقریبا 50% څخه کم دی، نو د انجونو تعلیم چې دی هغه سات سات.
په بلوچستان کې 22,000 کلی دي خو دلته تر اوسه پورې یوازې 14,000 کلو کې پرامري سکولونه موجودیت لري. د بلوچستان صوبایي حکومت وی چې اوس دوی د تعلیم کلنیز مالی بودیجه تر 80 روپۍ پورې زیاته کړې ده چې له دې سره به سم په صوبه کې د تعلیم معیار ډیر ښه شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
په 13 فروری کې په اوکراین د روس د حمله وروسته د غلین ډک دوه مال بردار سمندري جازونه په ډومبي ځل د بحیره اسود نه تیر شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلي دي چې دې سره دا امیدونه پیدا شوي دي چې د اوکراین د اوډیسا په بندر په خمبو کې پرته پریمانه غلبه اوس دنیا کې هغو سیمو ته ورسي چرته چې د خوراک کمی دی. د دې عمل د کامیابولو لپاره د متحده قانونو او د ترکی ستاینه کړې ده. خو خاغلی بلینکن دا هم ویلي دي چې دا لومړی قدم دی او د متحده قانونو په منځګړتیا کې په 26 جولای په شوي لوزنامه عمل جاری ساتل ډیره لازمه ده. روس او اوکراین دنیا ته د غلی ورکوونکي دوه لوی ملکونه دي، خو په اوکراین د روس د حملې له سببه د خوراکي موادو نرخونه ډیر اوچت شوي دي او په بین الاقوامي سطح د خوراک ابتر حالات را پیدا کړي دي. د جنگ د لاسه د اوکراین برآمدات بند شوي دي او د اوکراین د اوډیسا بندر په خمبو کې 2 کروڑ ټنه غنم بند په بند پراته دي. د تیرو سو کلونو راسی په نړیواله کچه ولګتن د زیاته شوی ده. د متحده قانونو تخمینه ده چې د کال 2013 او د کال 2021 درمیانی موده کې په دنیا کې د خوراک د کمی په سیمو کې د اوسیدونکو خلکو شمیر د 10.8 کروڑ 9.3 کروڑ ته زیات شوی دی. خاغلی بلینکن د خوراک د کمی په موضوع برلن کې شوی یوې تازه غونډې تخپل تقریر کې ویلي دي چې اندازې لګولې شوې دي چې په اوکراین د روس د حملې له سببه نور 4 کروڑ نه تر 5 کروڑ پورې خلک د خوراک د کمی د خلکو په قطار کې شاملې دي شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل VOA Washington DC 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voa.org.